سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د غرمې 12 بجې تاسې ازادي رادیو ته غواکیست. اوس هم پام کړئ د مهال خبرونه ته. د طالبان حکومت وایي ترکمنستان افغانستان سره د ریل پټلۍ سوداګرۍ ترانزیت په برخه کې پلانونه اعلان کړي دي. د طالبان حکومت بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د چهارشنبې په ورځ د ترکمنستان د وزیرانو د کابینې مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر رشید میردوف سره د ټاپي پایپ لاین پروژې د پرمختګ په اړه خبرې کړي دي. د طالبان د بهرنیو چارو وزارت د اړیکو مشر زی احمد تکل په یو بیان کې ویلي دي چې دا غونډه د ویډیو کانفرنس له لارې وشوه. د بیان له مخې میردوف په نیجر راتلونکي کې د ریل پټلۍ سوداګرۍ او ترانزیت برخه کې د عملی همکاري د پارخولو پلانونه اعلان کړل. خو په بیان کې دغه پلانونه په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوی. ټاپي د غاز د نلیکې سیمه ایزه پروژه ده چې د ترکمنستان غاز افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د دې پروژې د کار د پیل تړون په 2014 کال کې د ترکمنستان د افغانستان د تیر جمهوري نظام پاکستان او هند هیوادونو ترمنځ د ترکمنستان په اشقابات کې لاسلیک شو. د پاکستان سره محکمې د چهارشنبې په ورځ په نوي حکم کې پریکړه وکړه چې په پوځي محکمو کې د ملګرو د ملکی وګړو محکمه کول قانوني ده او خپل هغه پریکړه یې لغوه کړه چې دا کاری د اساسي قانون پر خلاف بللې و. دا پریکړه د پخوانی پریکړې پر وړاندې د پاکستان د دفاع وزارت تر اعتراض وروسته صادره شوه. په 2023 کال کې د پخوانی صدر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته د هغه په ملاتړ د رامنځته شوې ناکرارۍ په جریان کې تر سلو زیات ملکي وګړي په پوځي محکمو کې محکمه شول. له دغو کسانو ځینې تر لسو کلونو پورې په بند محکوم شوي دي. د حکومت په وینا د غلارینونو په جریان کې د پاکستان په څلورو ولایتونو کې پر 9 پوځي تاسیساتو بریدونه شوي دي. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند باندې په ځواب کې ویل چې مارشال لا د وسلوالو ځواکونو ترمنځ د نظام ساتلو لپاره طراحي شوې وه او هیڅکله پر ملکي وګړو د عملي کولو لپاره نه وه. عمران خان لا هم د فساد په تور په زندان کې دی. ایران پر یمن د امریکا د بریدونو د بندیدو هرکلی کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیان پرون د دریس وروسته لغ اعلان کړ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل چې واشنگټن به د یمن پر حوثي یاغیانو بمبارۍ پای ته ورسوي. ټرمپ ویلي دي چې د یمن حوثیانو موافقه کړې ده چې په منځني ختیځ کې د مهمو بار وړونکو لاریو د ګډوډولو مخه نیسي. د عمان په منځګړیتوب د تړون له مخې به نه امریکا او نه هم حوثیان یو بل په نښه کوي. په دې کې په سره سمندر او باب المندب تنګي کې امریکایي بیړۍ شامل دي. د والت ډیزني شرکت ویلي چې غواړي د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د سیمه ایزې پراختیا میرال ګروپ سره په ګډه د ډیزني پارک جوړ کړي. دا موافقه د ډیزني د ټیم پارک جوړولو لومړی لوی پروژه ده چې په نږدې ولسیزه او په منځني ختیځ کې لومړی ده. دا تفریح کمپلیکس به چې په ساحل کې موقعیت لري په یاس ټاپو کې جوړ شي. دا د سیلانیانو لپاره یو مشهور ځای دی چې د ډیری کورنیو تفریحي ځایونو کوربه دی او یاس واټر پارک نومیږي. د ابوظبي ښار شاوخوا 15 میلیونه نفوس لري. خو د میرال په وینا یاس ټاپو په 2023 کال کې له 3.5 میلیون څخه ډېر لیدونکي ثبت کړي چې د تیر کال په پرتله 8.3 سلنه زیاتوالی ښیي. او وروستی خبرم د لوبو له ډګره د هند د کرکټ لوبډلي کپتان روهیت شرما د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې له ټیسټ کرکټ څخه تقاوت اخلي خو په 50 اوریزو فارمیټ کې به لوبې ته دوام ورکړي. روهیت په وشپېتو ټیسټ لوبې کې له 3.3 څخه زیاتې منډې جوړې کړې دي. روهیت چې د ویرات کوهلي سره یو ځای یې تیر کال په باربادوس کې د هند د نړیوال جام تر ګټلو وروسته له 20 اوریزو نړیوالو لوبو سره مخه وکړه. په دې وروستیو کې په دوبۍ کې د ورځنیو سیالیو پاتل ولی ټرافی کې د لوبډلې مشري وکړه. ټاکل شوی ده چې هند له جون میاشتې تر جولای پورې په انګلستان کې 15 ټیسټ لوبې وکړي او اوس د ټیسټ ټیم لپاره نوی کپتان ته اړتیا لري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
دلو مهربانه را پس پیچلې نامه سلامونه ونی کې هیله مې منې درنه زکون کو هیله دا چروغ او جوړ وي ساوخ په موتور دې مهاله په خیر رسولې وي تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرح لاس وایم په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخلنې شی بوره سره بلتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي درنه زکون کو نن مو موضوع د سلجوقیانو په حق لده دا چې د سلجوقیانو حکومت سره ول رامنځته کیږي په دغه حکومت کې کوم کسان وخت رسیږي او وروسته به دغه دولت سره ول لمینځ دي او د مات سره مخ کیږي د همدغه موضوع اړوند به موږ او تاسو نن په همدغه لوست کې معلومات لسته راوړو نو راځو خپل د نن ورځې موضوع پیلو چې لومړی موضوع د سلجوقیانو په حق لده سلجوقیان په اصل کې د ترکمنانو څخه شمیرل کیږي او دوی د اتم هجری پیړۍ په ترڅ کې د خوارزم یعنی آرال بهیرې همدارنګ د سیر دریا سیمې ته کډې وکړې دوی د دغه کورنۍ لوی نقل چې و هغه د قاق یا تقاق په نامه یادېدی چې د دې د ترکی پاچاهانو په خدمت کې وو یعنی د ترکی پاچاهانو خدمت به کوي او د همدغه قاق یا تقاق زوی چې سلجوق نومې دی دی هم د ترکی پاچاهانو په خدمت کې وو طغرل بیگ به د دغه کورنۍ یعنی دغه لړۍ بنسرګر ګڼل کیږي یعنی د دغه سلجوقیانو د کورنۍ یا د دغه حکومت بنسر د طغرل بیگ په واسطه ایشودل سوی دی او د دې بیا 455 میلادي کال پورې واکمنی کوي د شپږوشتو کلونو واکمنۍ څخه وروسته بیا د مرکیږي او د دمړنې سره سم بیا وروسته د وراره الپارسلان وخت رسیږي الپارسلان بیا خواجه نظام خپل وزیر ټاکي د دې وزیر په زیرکتوب سره د په هڅو کوششونو سره دولت او سلجوقي نظام یو ش کورنۍ ثبات څخه برخمن کیږي یعنی د همدغه وزیر په هڅو سره د په کوششونو سره د سلجوقي نظام کې کورنۍ ثبات رامنځته کیږي او په بهرنۍ برخه کې بیا په 1416 کال کې دوان او ارزروم د بهیرې په مینس کې د ملازر په جګړه کې رومیانه ته دوی ماته ورکوي او د روم قیصر دیوژن رومانوس هم اسیر کوي او کوچنی اسیا هم دغه څخه ترلاسه کوي چې همدغه الپارسلان بیا په 1415 قمري کال کې یا په یو زرو میلادي کال کې د خوارزم په لار کې دی وژل کیږي چې بیا د څخه ورسته د هغه زوی ملک شاه سلجوقي د خواجه نظام الملک په کومک سره یا د هغه په کوششونو سره واکته رسیږي چې دی بیا نه یوازې په کورنۍ ګډوډۍ باندې برلاسه کیږي یعنی هغه کورنۍ ګډوډۍ چې شتون لري پر هغه باندې برلاسه کیږي هغه ګډوډۍ له منځه وړي او نه یوازې چې دغه کار کوي د سلجوقي دولت تر واک لاندې سیمه یې هم د ختیځ لور ته تر چین پورې او د لویدیځ خوا کې بیا د مدیترانې تر سیمه پورې ورسول تر سمندر پورې ورسول یعنی سربیله لدی چې دی په کورنی نظام سره منظمې وي هغه کورنی ګډوډي د مینځ وړي د دې ترڅنګ د سلجوقي دولت واک تر د ختیځ په خوا کې تر چین پورې او همدارنګ د لویدیځ په طرف کې بیا د مدیترانې تر سمندر پورې رسوي یعنی د سلجوقي دولت دغه حدود پراخه کوي او زیاتره سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي ملک شاه د مړینې سره سم بیا د کورنۍ د غړو ترمنځ د واکمنې د لاسته راوړلو په موخه باندې ځینې جګړې شروع کیږي چې یعنی کله چې ملک شاه مړ کیږي بیا د کورنۍ په منځ کې هغه کوم کسان چې د واک غوښتونکي دي او غواړي چې واکمنۍ ته ورسیږي د همدغه واکمنې د لاسته راوړلو پر سر باندې دوی د یو بل سره جګړې کوي چې په دغه مهال باندې ځینې جګړې شروع کیږي او دغه جګړې بیا د دې لامل سو چې د سلجوقیانو سیمې د شهزادګانو ترمنځ وویشل سي یعنی ټول هغه سیمې چې د دغه سلجوقیانو د حکومت ولکې لاندې وي دغه سیمې د شهزادګانو ترمنځ ویشل کیږي او هر شهزاده د خپل وزیر او همدارنګه د سرپرست چې هغه ته به دغه سرپرست ته به اتابک ویل کېده دغه په مرسته به دغه ولایت اداره کېده یعنی په هر سیمه کې یو شهزاده وزیر او سرپرست یا د دوی په وینا اتابک وو چې همغه سیمه به د همدغه درو کسانو لخوا اداره کېده اتبکان یا همدغه سربرستان هم بیا څه وخت وروسته دی غوښته چې خپلواکي لاسته راوړي د خپلواکي خوبونه به لیدل غوښتل یعنی هغه سیمه چې د دوی په واک کې ده هغه خپلواک حکومت وګڼي یعنی یو بالکل جلا حکومت په هغه سیمه کې رامنځته کی چې بیا د خپلواکي خوبونه لیدل او همدارنګه د ایران په آذربایجان او لرستان کې خپلواک لړۍ رامنځته کړه چې بیا د سلجوقیانو د واکمنۍ منی ختیځ سیمې افغانستان چې د سلطان سجر تر واک لاندې راغلی او همدارنګه دی بیا یو ډیر د ډیر اخوډو پسخه ورسته بیا مروا خپل پلازمین شتاکی یعنی کله چې دغه سیمه تر خپل ولکې لاندې راوړې ځینې ستونزې سره مخامخ کیږي د ډیرو سختو حالاتو څخه وروسته بیا دی د مروا سیمه خپل مرکز یا خپل پلازمینه ټاکي. راځو په دې دوره کې اقتصاد او فرهنګ ته. دا چې د دغه سلجوقیانو په دوره کې د هیواد اقتصاد څه ډول و او د دې تر څنګ په فرهنګي برخه کې کوم پرمختګونه سوي و یا کوم ستونزې په دغه مهال کې په دغه دوو برخو کې شتون درلودي؟ د محمود غزنوي فتوحات په ځانګړې توګه سربېره د اسلام د دین د خپرېدو ډېر شتمني هم غزنویانو ته ورکړل، ځکه د دغه یرغلونو په ترڅ کې دوی ډېر غنیمتونه لاسته راوړل او زیاتره غنیمتونه د دوی په برخه شول چې د دې شتمنو وسیلو د شتمنیو په وسیله سره دوی د غزنی ښار آباد کړي، د غزنی ښار ودان کړي، د غزنی په ښار کې ډېر جماعتونه، زیاتره کتابونه او همدارنګه ماڼۍ جوړې کړلې. د کتابتونونه هم جوړ کړل. د غزنی جماعت د دبدبې په هکله به داسې ویل کېږي چې هغه د بغداد د جماعت سره برابر و. یعنې د غزنی په ښار کې کوم جماعت جوړ شوی و هغه دبدبه د هغه شهرت د بغداد د جماعت سره برابر و. د غزنویانو په وخت کې د ماڼۍ جوړول هم رواج درلود او داسې ویل کېده چې سلطان محمد غزنوي یوازې د 5 میلیونه درهمو په پای باندې یو ماڼۍ جوړ کړله. یعنی هغه مهال دغه کوم مبلغ چې و په دغه مبلغ باندې د ماڼۍ جوړول یو ډېر غټ کار و چې سلطان محمد غزنوي یوازې په دغه 5 میلیونه درهمو باندې یو ماڼۍ جوړ کړله چې د ودانۍ او جوړولو کارونه یې څلور کاله دوام وکړي. یعنې د څلورو کلونو په ترڅ کې د دغه د 5 میلیونه درهم په قیمت سره یو ماڼۍ جوړ کړل. د پلونه جوړول په برخه کې هم د پام وړ کارونه تر سره سول. د سلطان محمد غزنوي د خواڅخه د جیهون رود پر سر باندې د ځنځیرونو د نشلولو یا د پیوسته کولو په واسطه په 415 قمري کال کې د زرقه پل جوړ شو چې د غزنویانو د دورې د غوره نوښتونو څخه ګڼل کیږي او دا ښکاره کوي چې غزنویان په دغه محل کې ځینې نوښتونه درلوده. یا داسې ویل سو چې غوره نوښتنه یې درلوده. زموږ په هیواد کې د کرنې په برخه کې هم د غزنویانو څخه د مخکنی دورې په پرتله ډېر توپیرونه تر سترګو کیږي. یعنی په دغه مهال کې توپیرونه ډېر زیات د کرنې په برخه کې رامنځته شول، مګر د غزنویانو د خوا څخه د حاصلخیزو ولایتونو تر خپلې واکمنۍ لاندې کول او همدارنګه د زیاتو غنیمتونو لاسته راوړلو د غزنوي دولت د عوایدو کچه لوړه کړله او دغه عواید په کال کې تقریبا 3 میلیونه درهمو ته رسېدل. د فرهنګي پلوه هم د غزنی ښار پرمختګ د علومو د غوړېدو او همدارنګه د دودیدو عامل وګرځېد چې په داسې کچه د سلطان محمد غزنوي په وخت کې د غزنی ښار دارالعلوم حکم ترلاسه کړي او داسې ویل کېږي چې د پوهانو سربېره په دغه دربار کې 400 شاعران هم اوسېدل، چې دا په دغه دوره کې فرهنګي حالت ښکاره کوي چې د فرهنګي پلوه هم د غزنی ښار په دغه دوره کې ډېر پرمختګونه درلودل. هغه د علومو په برخه کې د دې تر څنګ فرهنګي برخه په دغه دوره کې ډېر پرمختیا وکړه او ډېر پرمختګ یې وکړ. د غزنویانو د دورې هغه نامتو پوهان او شاعرانو د ډلې څخه ځینې د نجوم د ځمکې پوهنې د عقایدو په برخه کې نامتو پوهان ابو ریحان البیرونی، ریاضی پو ابو الحسن علی بن احمد نسوی، همدارنګه ابو القاسم حسن انصری، ابو النجم احمد منوچهری او د دې تر څنګ عبدالعزیز اسجدی مروزی، ابو القاسم فردوسی او سلجقیان هم سره لدی چې د فرهنګ او تمدن څخه بیرته پاتې وو او تر اوسه خپل قبیلوي خویونه نه هیر کړي. دوی هم د سیمه ییزو وزیرانو او پوهو شخصیتونو څخه غوښتنه وکړه تر څو د حکومتداري په برخه کې د هغو سره مک وکړي چې په دې توګه سره دوی غوښتل چې قبیلوي نظام د هغه کوم زیانونه چې ورسره مخ و هم هغه زیانونه څخه یا د دغه زیانونو کچه راکشته کړي او قبیلوي نظام د دغه ډول توانونو او زیانونو څخه وساتي. په دې دوره کې املاک او کرنیز زمکی د واکمنو د خوا هغه خلکو ته ورکول کېده چې هغه په سلجوقي کورنۍ پورې اړه درلوده. یعنی په دغه دوره کې املاک او کرنیز زمکی د واکمنو خلکو د واکمنو یا ځواکمنو یا هغه کسان چې هغه په حکومت کې و د دغه کسانو له خوا څخه دغه کرنیز زمکی هغه کسانو ته ورکول کېده چې هغه په سلجوقي کورنۍ پورې تړاو درلودي، یعنی د دوی سره نږدې اړیکې درلودي. مګر هغه کسان چې دوی مثلا په دغه کورنۍ پورې اړه نه درلوده او هغه یو څه د ټیټې طبقې خلک و، دغه کسانو ته به کرنیز ځمکې نه ورکول کېده. له دې کبله بیا د کرنې برخه په دغه دوره کې زیانمنه سوه او تاوان ورته ورسېدی، ځکه یوازې املاک او کرنیز ځمکې د هغو کسانو وې چې هغوی په سلجوقي کورنۍ پورې اړه درلوده. په دې دوره کې د جماعتونو او همدارنګه قبرونو بیا رغونه د ځانګړي مذهبي ارزښت درلودونکي وو. یعنې په دغه دوره کې جماعتونه او قبرونه چې جوړېدل هغه یو خاص ځانګړي مذهبي ارزښت درلودي. د دې ترڅنګ د ښوونې او روزنې لپاره د نظامیه په نامه مدرسه هم د هیواد په مختلفو سیمو کې جوړه سوه او دغه مدرسه رامنځته سوه. د دوی د ابادۍ د ډلې څخه د جوزجان په سرپل کې د امام خرد زیارت، د بلخ په دولت آباد کې یو منار، او د دې ترڅنګ په بلخ کې د بابا حتم زیارت هم یادولی سو. یعنی په دغه دوره کې دا ځینې آبادۍ دي یا ځینې ودانۍ چې دوی جوړې کړلې همدغه ودانۍ دي چې په جوزجان کې د جوزجان په سرپل کې د امام خرد زیارت و، همدارنګه د بلخ په دولت آباد کې هم دوی یو منار جوړ کړی، او په بلخ کې د بابا حتم زیارتونه هغه ودانۍ دي چې په همدغه دوره کې جوړې سوي دي. د نورو فرهنګي بدلونونو د دلې څخه بیا د ترکیې اداري اصلاحاتو دودېدل، لکه د کولاګانو سرمشر باسقاق د مالیه اخیستلو مامور، او همداراز د مختلفو او ارزشمنو جامو دودېدل او رواجېدل هم هغه اداري اصلاحات و چې دغه مهال دود سوه. د دې تر څنګ سلجوقیان د دري او فارسي ژبې د جدي خدمت کوونکو څخه شمېرل کېږي. یعنې د دري او فارسي په ژبې کې ډېر مهم خدمتونه رامنځته کړي یا خدمتونه یې کړي دي، نو ځکه نوموړې ژبه د دوی په وسیله عراق، اذربایجان، کوچنۍ آسیا یا زموږ او ستاسو اوسنۍ ترکیې ته ورسېدله. یعنی دا هغه لوی خدمت پوچ د دري ژبې او همدارنګه د فارسي په ژبه کې کړی دي. یعنی د دوی خدمتونه یو ډیر جدي خدمت و، دا چې دوی دغه ژبه عراق او اذربایجان، د ترڅنګ اوسنۍ ترکیه او تر نورو سیمو پورې ورسوله. د دې ترڅنګ د سلجوقي دورې د مشهورو فرهنګي او علمي څیرو ځینې مشهورې او علمي څیرې په دغه دوره کې حکیم مجدو چې هغه په سنایم غزنوي باندې مشهور و، همدارنګه خواجه عبدالله انصاري، شیخ محمد غزالي، او ترڅنګ یې شاعر او هنرمند میرمن منیژه مهستي و چې د دغه دورې د مشهورو فرهنګي او علمي څیرو څخه و. د دې ترڅنګ ځینې نور مشهور فرهنګي او علمي څیرې هم و، خو په دغه ټولو یا په دغه دوره کې هغه ډیر مشهور او فرهنګي څیرې همدغه څیرې و یا همدغه شخصیتونه و چې په دغه دوره کې د زیات شهرت درلودونکي و. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ ستاسو د نن ورځې درس. موږ تاسو د سلجوقیانو د دورې په حقله معلومات لاسته راوړل چې سلجوقیان خپل څوک و، څه ډول واک ته ورسېدل، او په دغه دوره کې یا په دغه حکومت کې کوم کسان واک ته ورسېدل، وروسته دغه سلجوقي حکومت د کوم کسانو لخوا څه ډول له منځه ولاړې، او د دې ترڅنګ په دغه دوره کې د غزنویانو او د سلجوقیانو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و، د اقتصاد په برخه کې کوم پرمختګونه سوي و، او هو د دې ترڅنګ په فرهنګي برخه کې کوم فعالیتونه یا کوم خدمتونه ترسره سوي و، او سره د دغه خدمتونو په کومو برخه کې دوی شاته پاتې و او کومې برخه د دوی زیانمنې سوي و. د دغه موضوعاتو اړوند موږ نننۍ لوست پر همدغه موضوعاتو باندې ولاړ وو، او د دغه موضوعاتو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې تاسو به د پام وړ ګرځېدلي وي او څخه به مو ګټه اخیستې وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې هڅه وکړئ چې همدغه لوست په پوره او صحیح شکل سره زده کړئ. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم یو بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو ترانه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نیکی هیلی میومنه درنو سکون کو هیله د چروغا جوړ وایست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیره رسولی وي. تاسو ټول ته د دولسم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لسته شرح لاستایم. هیله د چنن ورځ هم د لوست سره خنې شي بر سره مل پاتې سي. نن مو موضوع د هیواد په خپلواکۍ کې د امان الله خان د ونډې په حق لده د چې امان الله خان څه ډول د هیواد خپلواکۍ ترلاسه کوي. د 1919 میلادي کال د فبروري میاشتې په 21 تاریخ امیر حبیب الله خان د لغمان د کلګوش په ښکار کې وژل سو او د وژلو پر دویمه ورځ باندې ورور نصر الله خان په جلال آباد او زوی امان الله خان په کابل کې د پاچاهي اعلان وکړ چې په دې توګه په یو وخت کې دوه حکومتونه رامنځته شول. یو د نصر الله خان حکومت په جلال آباد کې او بل هم د امان الله خان حکومت په کابل کې. څنګه چې د امان الله خان سره د خلکو او درباریانو مینه او د هغو حمایت د امان الله خان سره، نو نصر الله خان هم خپل پاچاهي د ادعا څخه لاس اخلي او امان الله خان د اعلامیه د لارې څخه خپل پاچاهي د هیواد د خپلواکۍ په اړه خپل مخې خپل تګلارې هم د افغانستان خلکو ته داسې څرګندوي یا داسې ورته وایي چې د افغانستان موزم ملت ته د پلار د شهادت پر وخت باندې په کابل کې د سلطنت وکیل وم او اوس مې د الله جل جلاله په توکل او د هغه په رسۍ باندې د منګوله لګولو له کبله دغه د امانت دروند بار پر خپلې اوږې باندې اخیستلی. کله چې زما لوی ملت د شهید تاج زما پر سر باندې کېښودی، نو ما دا ژمنه وکړه چې باید د افغانستان دولت د نړۍ د خلکو د نړۍ د نورو خپلواک هیوادونو په څیر هم دننه په هیواد کې او هم بهر د هیواد څخه یو خپلواک هیواد وي. د افغانستان ملت د هیواد په داخل کې پوره خپلواکي ولري او د هر ډول ظلم او تیری څخه دوی باید خوندي وي. خلک باید یوازې د قانون مننونکي وي او بس. بیکاره او اجباري کارونه هم په ټولو خلکو باندې په ټولو برخو کې منع دي. زموږ حکومت به داسې اصلاحات عملي کړي چې ملت او هیواد به وکولی سي د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په منځ کې مناسب ځای او خپل مقام ترلاسه کړي. اګرانه ملت او تمیز لرونکي قومه، د خپل دین، دولت او ملت په ساتنه کې، د هیواد د ناموس په ساتنه کې هوشیار اوسئ. زه د الله جل جلاله څخه ستاسي اهل اسلام او د ټول انسانانو لپاره خیر او نیکمرغي غواړم. د هغه څه و چې امان الله خان د افغانستان خلکو ته وړاندې کړی و، دولت د پوځیانو د آرامي او اړتیاو د پوره کولو لپاره د خپلواکۍ ساتونکي و او ډېره پاملرنه ورته وسوه. همدغه و چې د افغانستان 6000 کسیز پوځ په ټول هیواد کې د نوي دولت څخه ملاتړ وکړي. او کله چې امان الله خان د خپلواکۍ د کټولو لپاره د جهاد اعلان کوي، د هیواد مختلفې طبقې سره یو ځای کیږي او د 1919 میلادي کال د اپریل په 12مه د اپریل په 10 تاریخ باندې د خپلواکۍ اعلان کوي. امان الله خان بیا انګلیسانو ته د خپلواکۍ خبر ورکوي او دا چې د برتانیې دولت دې ته حاضر نه و چې خپل دغه استعماري نفوذ څخه تیر سي او د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت باندې وپیژني. نو په ځواب کې یوازې د پلار د مړي تسلیت ورکوي امان الله خان ته او د خپلواکۍ هیڅ یادونه نه کوي چې مثلا موږ د خپلواکۍ په رسمیت وپیژندل یا ونه پیژندل. د خپلواکۍ هیڅ یادونه په دغه جواب کې نه کوي، یوازې د هغه د پلار حبیب الله خان د مړي تسلیت هغه ته ورکوي او امان الله خان د دې لپاره چې د افغانستان د خپلواکۍ د رسمیت پیژندلو موضوع عملي کړي او د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت وپیژني، افغاني پوځیان د برتانوي هند سرحدونو مختلفو برخو ته استوي او هلته ځای پر ځای کوي. د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ لپاره هم د افغان او انګلیس درېمه جګړه شروع کیږي. د افغاني قواوو سوقیات د هیواد په درو جبهو کې، یعنی خیبر، پکتیا او کندهار کې ځای پر ځای کیږي او هلته شروع کیږي. اول د راولپنډي د سولې مذاکرات د اګست په 13مه په 1919 میلادي کال کې شروع کیږي چې د افغانستان سره د جګړې وروسته انګلیسانو دا بهتره وګڼله چې د افغانستان دولت خپلی د افغانستان دولت سره خپل اړیکې شیکړي او د خبرو اترو لپاره سره دغه موضوعات حل کړي، چې بیا د سولې یو هیئت د علي احمد خان په مشرۍ سره راولپنډي ته راځي. د برتانیې د هیئت د رئیس سره سرګرانګ سره په کانفرنس کې هلته ویني او د څو ورځو وروسته یا د څو غونډو وروسته په پای کې د دواړو دولتونو د خواڅخه د سولې پنځه مادي مائده لاسلیک کیږي. یعنی یو داسې مائده لاسلیک کیږي چې هلته د سولې پنځه مادي پکې کیږي. علي احمد خان په دغه لاسلیک کې تیروزی او د سولې د تړون انګلیسیانو په ګټه باندې تمامیږي او د افغانستان په زیان باندې دغه د راولپنډي د سولې مذاکرات د افغانستان په تاوان باندې زیان یا تاوان باندې لاسلیک کیږي.
ورپسې بل مذاکره ده منصوري مذاکره ده دراول پندی ده سولې کانفرنس چې هغه د افغانستان په زیات باندې د افغانستان په توان یا زیات باندې امضا سو د افغانستان خلک یا د افغانستان حکومت د برتانیې د حکومت سره د دویم ځل لپاره د مایدې غوښتنه کوي چې د دویم ځل لپاره باید مایده لاسلیک سي او په پای کې بیا په 1960 میلادي کال کې د مارچ په 9مه انګلیسي دولت د امیر څخه غوښتنه کوي چې یو غنی هیئت د منصورې ته واستوي. افغانی هیئت هم د محمود طرزي پر ریاست سره یا د په مشرۍ سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د برتانیې د استازي سره خپل دغه مذاکره یا غونډه شروع کوي چې په دغه کانفرنس بیا تقریبا درې میاشتې دوام کوي، کومه پایله نه ورکوي. او افغانی هیئت هم د ډیرو اوږدو مذاکراتو د ډیرو ستړي کوونکو مذاکراتو څخه وروسته، یعنی درې میاشتې وروسته، بیا د کابل ته راځي پرته له دې چې کوم قرارداد امضا کړي یا پرته له دې چې یوې پایلې ته ورسیږي. دریمه معاهده هم د کابل معاهده د نوبر پر 28 نیټه په 1961 کال کې لاسلیک شو چې برتانوي هند سرحدي د بس په مشرۍ سره کابل ته راځي او خپل خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر محمد طرزي سره شروع کوي. خبرې هم تقریبا یولس میاشتې اوږدې کیږي او څنګه چې د دواړو خواوو غوښتنې د یو بل په متقابل کې وي، یعنی دواړه طرفونه دواړه دولتونه د یو بل په وړاندې غوښتنې درلودي، نو نږدې و چې یولس میاشتې اوږدې خبرې قطع سي او په پای کې د کابل معاهده د نوبر په 28 نیټه په 1961 میلادي کال کې دغه معاهده لاسلیک شوه او د انګلیس دولت د افغانستان خپلواکي په رسمیت سره وپیژندله او دواړه دولتونه یو بل ته د سفیرانو په استولو سره کابل او لندن کې دوی موافقه وکړه په افغانستان کې د یو خپلواک دولت جوړېدل او تر څنګ یې په بهرني سیاست کې مرګونی گزارونه هم د افغانستان د آسیا استعماري ضد کې د انګلیسي په استعماري موضوع باندې په منځني او نږدې ختیځ کې ډېر ژر خپل اثرات درلوده. دا چې د افغانستان دولت یو خپلواک دولت وپیژندل سو، نو د افغانستان د انګلیسیانو په استعماري موضوع باندې په منځني او تقریبا په ختیځو سیمو کې د دغه اثرات ډېر ژر معلوم سو. اورپوسې راځو د هیواد خپلواکي درې ګونې مورچلونه ته. موږ ویل چې په دغه جګړه کې درې مورچلونه ټاکل کیږي. د انګلیسانو سره د خپلواکۍ د جګړې لپاره آمادګي نیول کېده او پر دښمن باندې د بریدونو لپاره درې ستر یا درې لوی مورچلونه آماده شول. د هیواد څخه د دفاع ختی، سویل او سویل ویدیز مورچلونه جوړ شول او د همدغه مورچلونو د لارښوونې لپاره دولت وګمارل. اول ته ختیځ مورچل وو چې دغه مورچل کې جګړه د می په میاشته د میاشتې په دریم تاریخ باندې د افغاني ځواکونو په ولاتا په حمله سره شروع شو او دغه برید د هیواد په ختیځ کې د بیری او یو د بیری یو فضا جوړ کړل. افغاني ځواکونه هم د دومره ځواکمن او دوی ډیر تیز وو چې انګلیسي لشکر په منځ کې په دیوې ونې په جګړې په ترڅ کې انګلیسي پوځیان د ننګرهار څنډو ته تر پېښور پورې داسې دي شاکل چې بیا دوی د راځګرځیدلو توان په دې کې نه وي. یعنی افغان ځواکونه په دغه مورچل کې ډیر ځواکمن و، ډیر فعال و، ډیر تیز و. یعنی په ډیر تیزی سره دوی وکولای شوی په یوه هفته کې دغه انګلیسي پوځیان د ننګرهار د سندو څخه تر پېښور پورې شاته کې یا توشای بوزي چې بیا د دغه انګلیسي پوځیانو په منځ کې داسې توانه و چې دوی د بیرته رامخته سي او جګړه دې وکړي. د سویل ختیس مورچل هم د اماني دولت د پریکړې سره سم سپهسالار محمد نادر خان د خپلو منظم ځواکونو سره د اپریل پر 23 نیټه باندې دلته جګړه پیل سوچ په ګردیز کې دا طلب ځوانان د نادر خان د ځواکونو سره یو ځای سول. یعنی په خپل خوښه سره دوی دغه ځواکونو سره یو ځای سول او محمد نادر خان هم په ګردیز کې د ځواکونو په منظم کولو او ترتیب په نیت باندې د دوه هفتو لپاره دلته پاتې سو. د مې د میاشتې په 14مه نیټه په ټوله پکتیا کې د افغانستان د خپلواکۍ اخیستلو ناره وهل سو او افغاني قوتونه هم د انګریزو لشکرو ته داسې په پرله پسې ډول سره ماتې ورکوي چې انګریزان یو په بل پسې خپل عسکري کوټونه د لاسه ورکوي او د پورشاکیږي. افغاني ځواکونه د تل او واین تر سیمه پورې د انګریزانو ټولي ټاین تر لاسه کوي او هغه هر ارخیز برید چې د میده میاشتې په 16مه تاریخ باندې تر سره سو. نور نو په دشمن کې داسې اتوان پاته نه سو چې نور دې جګړه وکړي دی نه هیلی سو. نو ځکه د جون د میاشتې په 3مه نیټه باندې د اوربند غوښتنه وسوه. ورپسې په سویلی مورچل کې یا د سویلی مورچل کې د هیواد خپلواکي چارې په دغه مورچل کې د سردار عبدالقدس خان اعتماد الدوله په مشرۍ سره مختبیول کېده. د سویل حوزې د مختلفو سیمو اوسیدونکي د تیاری په حال کې و چې د مرکز امر مرکزی امر ته د سترګې په لاره و چې د مرکز دخوا پر دې باندې امر وسي او دوی خپله جګړه شروع کړي. اعتماد الدوله د کابل څخه د کندهار په لور باندې د وتلو پر مهال باندې د ګوتو په شمار باندې یعنی فقط څو کسان د دې سره ملګري و، مګر کله چې د وردګ میدان او غزنی سیمو ته رارسیږي نو دلته زرګونه کسان د دې سره یو ځای کیږي، او کله چې اعتماد الدوله د کندهار څخه کندهار ته رارسیږي نو په زرګونه نور داوطلبه خلک یا ځوانان د دغه لشکر سره یو ځای کیږي چې د دغه لشکر شمیر لسګونو زرو ته رسیږي. په کندهار کې هم د ځواکونو ترتیب او آمادګۍ لا مکمل سوی نه و چې انګریزان په ناڅاپي ډول سره د سپین بولدک او پیشین یو شمیر افغاني ساتندویانو باندې حمله کوي، او په دغه ناببره جګړه کې افغاني ساتندویان په شهادت رسیږي. د دې خبر په خپرېدو سره د کندهار اوسیدونکي هم پر هغو باندې یعنی پر انګریزانو باندې د دوی برید یا د دوی حمله ډېره چټکه کیږي، ډېره ګړندي کیږي، چې سردار عبدالقدس خان اعتماد الدوله ته هم د ځواکونو د سمون او تنظیم وخت نور کوي. یعنی دته د نه پاتې کیږي چې د ځواکونو ترتیب او منظم کی، ځکه د دغه شهادت څخه ورسته یعنی د دوی زیاتره افغاني ساتندویان چې په شهادت ورسېده د کندهار اوسیدونکو پر انګریزانو باندې ډېر په چټکی سره حمله کوي، او بل ځنډ د میله میاشتې په 28مه نیټه د انګریزانو په لشکر باندې دوی حمله کوي. مګر انګریزي پوځیان په خاطر دی چې د افغانانو د توري د غشرنګ ته ځانونه ټینګ کړي، خپل پښې د دغه عسکري کوټو څخه سپکې کړي و، یعنی دوی تښتېدلي و او افغاني ځواکونه د انګریزانو په خاص څنګهونه یې پلبل پسې یعنی په بل پسې ډول سره دغه څنګهونه خپل کړه او تر خپل ولکې لاندې راوستلې. د کویټې تر شارې سیمې د دشمن څخه پاکې کړلې، یعنی د کویټې تر شارې پرې دغه سیمې د افغانانو لاس ته ورغلې، او کله چې افغانان د کوټ شهر ته ورسېدل نو د جون د میاشتې پر درېمه نیټه انګلیزانو افغاني دولت د اوربند غوښتنه وکړه، د افغاني دولت څخه او د دولتونو ترمنځ اوربند وسو چې ورسره سم د انګلیزانو د خوا څخه د افغانستان د خپلواکۍ د منلو ډیپلوماټیک چریان شروع سو، او د وغوښتل چې د افغانستان خپلواکۍ په رسمیت باندې وپیژني. نو په همدغه ډول سره د افغانستان خپلواکي د انګریزانو څخه نیول کیږي، انګریزانو ته مات ورکول کیږي او دی پوشا کیږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس، موږ او تاسې د افغانستان په خپلواکي کې د امان الله خان د ونډې په حق له وویل چې امان الله خان څه رول لوبوي په دغه جګړه کې، او څه ډول زموږ افغانان د انګلیسانو څخه خپلواکي اخلي، دوی څه ډول کومې سرښندنې او کومې قربانۍ دوی ورکوي چې په پایله کې انګلیزانو ته ماته ورکول کیږي او د افغانستان خپلواکي اخیستل کیږي، او څه ډول د افغانستان خپلواکي په رسمیت باندې پیژندل کیږي. نو دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي او تر دغه وروستۍ شپې پورې سره مل پاتې سوي اوسئ، درس به مو د درس څخه به مو ګټه اخیستې وي. نو د نن ورځې درس پر همدغه ځای باندې پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې بلې تاریخي او نوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
د ازادي ملما
نړۍ کې بیلابیل حکومتي نظامونه سته چې هر یو یې د واک ویشلو لپاره مختلف جوړښتونه لري. د جمهوري حکومتي نظام ځینې پراخه کټګوري واحد، ولسمشریز، پارلماني او فدرال سیستمونه دي. د دغو سیستمونو د څرنګوالي او د طالبانو د حکومتي نظام په اړه د خبرو لپاره راسره د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل صاحب مل مادي. میاخیل صاحب، ډیره مننه په لومړي سر کې چې تاسو موږ ته وخت وایستې او خبرې راسره کوي.
سلام دې ورسیږي تاسو ته او تاسو قدرمنو لیدونکو ته.
د حکومتونو څومره ډولونه دي او په افغانستان کې د شاهي جمهوریت کمونیزم ترڅنګ تر اوسه کوم ډول حکومتونه رامنځته شوي دي؟
فاول خود نظامونه چې دي په دیموکراسي هیوادونو کې یا کوم هیوادونو کې چې ولسواکي حاکمه ده، نو هلته خو جمهوري یا ریاستي نظامونه دي، پارلماني دي او نیمه پارلماني دي چې بیا هر یو کې مختلف قسمونه موجود دي. سره په افغانستان کې بیا شاهي حکومتونه وو، او مطلقه شاهي وو، بیا هغه په مشروطه شاهي باندې بدله شوله، بیا هغه په جمهوریت باندې بدل شو. جمهوریت نه وروسته بیا یو حزبی حکومت راغی چې هغه هم د جمهوریت ماډل هغه باندې فکر کوو. بیا وروسته د مجاهدینو طالبانو بیا د وروسته جمهوریت چې کوم یو رامنځته شو چې دا په ولسواکۍ باندې ولاړ وو. نو په دې خاطر باندې مختلف ډولونه دي او په افغانستان کې مختلف حکومتونه تیر شوي دي چې هغه د دغه سیستمونو استازولي کول. سره
په افغانستان کې تر طالبانو مخکې د جمهوري نظام واحد ولسمشري نظام و دوه جرګي مقننه قوه درلوده. دغه حکومتي نظام له نورو سیستمونو سره څه توپیر لري؟
د افغانستان جمهوري سیستم چې کوم یو و دا هغه د امریکې د ماډل په اساس باندې چې رئیس جمهور والته دوه مقننه قوه وه او قضایه قوه وه او د دریو ترمنځ د یو تعادل په اساس باندې رامنځته شوی و. نو په دې خاطر باندې دغه نظام همیشه هر نظام چې وي که هغه پارلماني وي که ریاستي وي دلته تعادل د قواو ډېر زیات مهم دی چې یوه قوه په قدرت باندې کنټرول ونه لري. ځکه په مسایلو کې دا دی چې کله مطلق قدرت رامنځته کیږي نو هلته بیا مطلق فساد رامنځته کیږي او دې د خاطر تعادل د قواو موجود دی چې یوه قوه یا یو کس یا یو حزب کنټرول ونه لري او بالاخره هدف تو ټولو نظامونو باید دا وي او دی چې هغه ولس ته خدمات عرضه کړي، هغه قانون هلته په مساوي توګه باندې هلته تطبیق شي او بالاخره هغه اجتماعي عدالت هلته رامنځته شي. نو هغه که هر نظام وي چې دغه موخې ترلاسه نه کړي نو بیا هلته مشکلات موجود وي. سره
میاخیل صاحب، ستاسو په نظر د افغانستان په جمهوریت کې تر طالبانو مخکې چې دغه جمهوریت حکومت یې درلودی، د دغه ټولو خواوو ستاسو په نظر تاسو مخکې یادونه وکړه د تعادل، آیا تعادل پکښې موجود و؟
د افغانستان څه نظامونه چې تیر شوي دي په تیرو څو لسیزو کې جمهوریت هغه بهترین ماډل و. هغه په دې خاطر باندې چې مخکې نظامونه یا کشایی و مطلقه شایی و او که بالاخره د طالبانو نظام و یا فرضاً د خلق دموکراتیک ګوند و هلته یعنی یو حزب یو شخص هلته قدرت په لاس کې و، اما په جمهوریت کې دغه تعادل موجود و. البته خپلې ستونزې هم درلودلې، هغه ستونزې دا وې چې متاسفانه چې دغه قانون د حاکمیت چې څنګه لازم و هغه سې تطبیق نه شو او دلته زورواکانو په اجرایه قوه کې، مقننه قوه کې او حتی په قضایه قوه کې نفوذ پیدا کړ او هغه حاکمیت د قانون سوال لاندې راوسته. نو دا یو هغه لویه خلا وه، اما په لحاظ د قانون او ساختار باندې زه فکر کوم چې د افغانستان د ټولو نظامونه چې تیر شوي دي جمهوریت یا اساسي قانون، ځکه چې جمهوریت چې رامنځته شوی د اساسي قانون په اساس باندې رامنځته شوی و، نو دا یو بهتر نظام و. البته په قانون اساسي کې وروسته دا د لسو کالو تطبیق نه یو نظر دا موجود و چې بعضې ماده یا بعضې مسایل په هغې کې و چې باید تعدیل رامنځته شي او هغه بهتر شي.
په افغانستان کې په خوا یو شمیر کسانو د فدرال سیستم غوښتنه هم مطرح کوله. د نړۍ یو شمیر لوی هیوادونه فدرال دیموکراتیک سیستم لري لکه امریکا، جرمني، هند او برازیل. په افغانستان کې د فدرال سیستم مخالفینو څه استدلال درلود چې ولې دا نظام په افغانستان کې نسي بریالی کېدای؟
دلته خو دوه درې موخې دي. یو خو بعضې خلک د سیستمونو د شعارونو له لاندې غواړي چې امتیاز واخلي، که هغه قومي سمتي شخص وي. یو بحث دا دی. یو دا دی چې دغه ټول نظامونه په دنیا په مختلفو ملکونو کې موجود دي او هر ملک دغه نظامونه د خپل شرایطو په اساس باندې ځان ته تعین کړي. ځکه که ته ډېر ښه سیستم هم ولرې او د هغې تطبیق کې مشکل وي نو بیا ته نشي کولی چې هغه هدف د نظام او د سیستم چې خدمات خلکو ته عرضه کړي، هغه ټولنیز عدالت رامنځته کړي، د قانون حاکمیت وي، نو هغه بیا په ټولو سیستمونو کې سره ناکامیږي. لکه ما مخکې عرض وکړ چې یعنی جمهوریت هم ښه قانون و، ښه سیستم و، اما د تطبیق کې مشکل و، نو بیا ستونزې رامنځته کړې. نو دغه کسان چې فدرالي نظام غواړي، ځکه هر نظام چې ته تعینه هغه قیمت لري، یعنی هغه مصرف لري. نو آیا هغه ملک چې دغه نظامونه انتخابي ځانته هغه قیمت ورکولی شي که نشي، هغه تطبیقولی شي که نشي، او بالاخره هغه خدمات چې کوم یو دي ټولنیز عدالت دی هغه رامنځته کولی شي که نشي. نو په دې خاطر باندې د افغانستان د سیستم دپاره یا د افغانستان غوندې جغرافي او د تعدد اقوامو دپاره چې زیاتره مکس اوسیږي، نو هغه فدرالي سیستم چې دی فکر کوي چې یو قوم په اساس باندې یا د یوې سیمې په اساس باندې جوړ شي، هلته بیا نور مشکلات رامنځته کیږي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دلته د سیستم مسله ډېره نه ده، اصلا تطبیق د سیستم ده. زه زیاتره بعضې وخت کې دا مثال ورکوم چې که ډېر ښه موټر هم وي او ډرایور یې ښه نه وي، نو هغه موټر خپل هدف ته نشي رسېدلی او بیا هغه ډرایور هغه موټر ټکر کوي، او که ډېر زوړ موټر هم وي او ډرایور یې ښه وي، نو هغه کولی شي چې دغه موټر سالم یو ځای ته ورسوي. نو زموږ مشکل زیات په قوانینو کې نه، البته په قوانینو کې همیشه تعدیل رامنځته کېدلی شي، د وخت و زمان سره اصلاح کېدلی شي، سیستمونه پروسیجرونه هغه اصلاح کېدلی شي، یعنی ثابت او جامد شی نه دی، یعنی خامخا یعنی تغییر پکې راتلی شي. اما خبره ټوله همدا ده چې د حاکمیت د قانون دپاره او هغه ټولنیز عدالت او بالاخره خدمات خلکو ته څنګه ارزه کې دغه زیات مهم دي چې باید ترسره شي. نو په دې خاطر باندې د فدرالي نظام دا یعنی فکر نه کوم چې افغانستان کې کار هم ورکې یو قابل د تطبیق هم وي. تاسې وګورئ پاکستان کې یو رقم سیستم دی، په ایران کې بل رقم دی، په افغانستان کې بل رقم و. خو خبره دا ده چې په هر سیستم کوم چې وي ولس باید رول ولري، ولس باید په تصمیم ګیرۍ کې د قانون په جوړولو کې د ټولو کې رول ولري. اما بیا تطبیق د قانون دپاره دیموکراسي یا ولسواکي نه غواړي، ځکه هغه بیا قانون باید په ټول باندې تطبیق شي. البته د قوانینو وضع کېدلو په ساحه کې د ولس رول یعنی مهم دی چې هغه باید عادلانه وي او خدمات ټولو ته ارزښت شي، ځکه د افغانستان په جامعه کې یا په هر ټولنه کې هر څوک چې هر چېرته اوسیږي هغه خدماتو ته ضرورت لري، که هغه تعلیم دی، صحت دی، سړک دی، کار ده، نور مسائل دي، حقوق دي، هغه ټول باید ولري او هغه باید ورکړ شي سره. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې د ترکم حدا پورې چې زه ګورم او زما خپل هغه شخصي نظر ده، په افغانستان کې فدرالي سیستم نه تطبیق امکان لري، نه هغه کم اهداف چې کوم یو دي چې ولس رول ولري، خدمات ارزه کې ټولنیز عدالت رامنځته شي، او حاکمیت د قانون یا د هغې تطبیق به هم مشکل وي، او قیمت به هم یعنی امکان نه لري چې هغه ترسره شي.
یعنی د فدرال سیستم په نتیجه کې به څه وسي که د افغانستان سیستم فدرالي وای څه به سوي وای؟ استاس د خبرې د غمخ کې چې تاس خبرې وکړې دا غڅخه زه داس فکر کوم چې استاس هدف دغه دی چې چون چې افغانستان سم انسټیټیوشنز نه لري، ادارې یې پر ځای نه وي او مختلفه ګوندونه پکښ نه ول، لکه امریکا او هند او نور هیوادونه چې فدرال سیستم لري، په دې خاطر باندې په افغانستان کې استاس په نظر باندې فدرال سیستم کار نه سور کولای. خو زه غواړم چې پوه سم چې ولې د دغه ترڅنګ چې ادارې نه وي، سمې بنسټیزې ادارې انسټیټیوشنز یې نه درلودل لکه نور هیوادونه چې لري، د دغه ترڅنګ بل کومه ستونزه وه چې ستاسو په نظر باندې رامنځته کېدای سوای؟
اول خو دا ده چې ټول سیستمونه چې کوم یو دي په دنیا کې دا په یوه شپه کې، په یو کال کې او په یوه لسیزه کې نه جوړیږي. یو ترانزیشن یا ایولوشن چې ورته وایي معنا ده چې یو انتقال دورې ته ضرورت لري چې ته د یوې مرحلې نه بلې مرحلې ته ځې. نو دا چې افغانستان کې متاسفانه چې متبادل یعنی مسلسل نظامونه سقوط شول، جنګونه وو، نو ډېرې ستونزې رامنځته کړلې او هغه زموږ کم روایتی انستیتوشن یا موسسات چې کوم یو او همدارنګه هغه دولتي موسسات چې کوم یو هغه څو ځلې جوړ او ړنګ شول سره بیرته. نو زه فکر کوم چې دغه سیستمونه چې کوم یو جوړیږي موږ یو ترانزیشن ته ضرورت لرو، یو انتقال ته ضرورت لرو، او هغه ته طبیعي خبره ده چې وخت او زمان ته ضرورت لري. نو زه فکر کوم چې اول خدای ده چې هر قانون چې جوړیږي دا د یو څو کسو د نظریاتو په اساس نه جوړیږي، بلکې ولس په قانون بلاخره تصویبوي. که چیرې ولس یو قانون تصویب که اکثریت د ولس، نو بیا په هغه صورت کې هغه قابل د اجرا وي. نو زه فکر کوم چې صحیح ده بعضی کسان به د فدرال چغه وي یا به نظریات به لري یا به نور سیستمونه غواړي، خو بالاخره مهمه مسله دا ده چې ولس څه غواړي او ولس کوم یو سیستم ځان لپاره انتخابوي. نو دا بیا د ولس د افغانستان په مسایلو کې خو لویه جرګه وه یا په نوره دنیا کې ریفرنډوم ده چې یو قانوني اساسي یعنې یو پروسه لري چې هغه باید جوړه شي. نو زه فکر کوم چې علت همدا و چې مسلسل نظامونه سقوط وکړه او بالاخره قوانین زر بدل او را بدل شول. یعنی منګه د اولین اساسی قانون چې د امان الله خان په وخت کې نظامنامه جوړ شول، دا غې نه ورسته نه پم څو قوانین یعنی قانون بدل را بدل شو سره نو دا په خپل یو لوی ستونزه و تداوم پیدا نه شو. نو چې کله تداوم په قانون کې نیوي نو موسسات چې کومه دی یا انستیتوشن چې کومه دی هغه صحیح رشد نشي کوله، او دا یو لوی ستونزه و چې ځکه چې قانون د پاره د خلکو آمادگی هم ضروری ده. یعنی خلک باید په هغه باندې پوه شي چې دا قانون څنګه جوړیږي، څنګه تطبیقیږي، او خپل هغه رول په قانون کې وګوري. نو دا یعنی زیاته مهمه ده.
که واک غیر متمرکز سي د دغه څه خطرونه دي؟ یعنی د فدرال سیستم سره کوم خطرونه تړلي و په افغانستان کې یا وروسته در دي؟ په دې ډول باندې کې پوښتنه درڅخه وکم.
اول خو فدرالیست په افغانستان کې ممکن نه و، که چې وای خو موږ یو دوره د نیمچه فدرالیم په افغانستان کې درلودله چې کله د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط شو د افغانستان په مختلفو سیمو کې بیل زورواکان هلته حاکم و، په شمال کې دوستم و فرزان، په هرات کې اسماعیل خان و، په کابل کې استاد ربانی حکومت و، همدارنګه حکمتیار په چراسیا کې و، یا په بامیانو دیو کې د وحدت ګروپونه هلته و سره. نو دا تقریبا فدرالي نظام و، ځکه چې یو خاص ګروپ یا ډله یا سیاسي جریانونه هلته هغه ځای کې حاکمیت یې درلوده، اما نتیجه ور نه کړله، ځکه چې داخلي جنګونه شول. او هغه هدف چې دا و چې حاکمیت د قانوني خدمات ارزه کې ټولنیز عدالت رامنځته کړي، هغه ترسره نه شول. نو په دې خاطر باندې د افغانستان دغه جوړښت قومي چې کوم یو دی او ولسونه چې پراته دي سره دا ته نه شي کولی چې هغه فدرالي چې موږ فکر کوو یا دې فکر کوي لکه دی تر اوسه پورې هر څوک چې دا خبره مطرح کوي هغه تفصیل یې نه ورکړی چې ته فدرالي نظام عاید به څه رقم وي، د کوم ځنه به ته عاید راټوله، هغه به څرنګه تقسیمه، د ولس رول به هلته څه رقم وي. نو په دې خاطر باندې دا نتیجه ور نه کړله په افغانستان کې، او یا نه ورکوي یا قابل د تطبیق نه ده په دې لحاظ باندې. نو زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې یو تعادل موجود وي، یعنی تعادل په داوی کې ریاستي نظام وي، پارلماني وي، هماغه د چیک اینډ بیلانس مسله چې ما مخ یادونه وکړله هغه زیاته مهمه ده چې یو گروپ یا یو قوا مطلق قدرت ونه لري، بلکې دا غیر متمرکز شي. البته غیر متمرکز نه هدف په هر سیستم کې دا کېدلی شي او په هر سیستم کې متمرکز به تا کېدلی شي. یعنی په دې خاطر باندې صلاحیتونه دي، ته صلاحیتونه غواړي چې خلکو ته ورکي، یعنی محلي ادارو ته ورکي، هغه په ټولو سیستمونو کې کېدلی شي، که هغه ریاستي جمهوري وي، پارلماني وي یا فدرالي وي. اما که بیا یو څوک راځي او هغه کنټرول نیسي، لکه تاسو اوس امریکې کې ګورئ، اوس اجرایه قوه دلته زیات قدرت یې اوس په لاس کې اخیستی دی، ولو دا فدرالي دی اما خلکو سره مشکلات لري، دنیا مو سره مشکلات لري. دا نو اوس بل بحث دی چې ځکه چې هماغه تعادل چې موږ ویو د قواو ترمنځ هغه یو څه د منځه تلونکی دی یا د منځه لاړو یو هدف پورې. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې خامخا تا قدرتونه نش کولای چې په یو دفتر کې متمرکز کی. په تور مثال کې رئیس جمهور ده هغه مجبور ده چې صلاحیت وزیران ته ورکړي، والیانو ته ورکړي، ولسوالانو ته ورکړي، او هلته قوانین ته تطبیق او خدمات عرضه کی سره. نو په دې خاطر باندې زه په خپله دغه مدیریت د علم په اساس باندې دا مهمه ده چې ته صلاحیتونه ڈیسنٹرلائز کے او خلق پر تصمیم گرے کے دخل کے زکات حکومت والے تعریف ہم داد چھ یو پروسه د تصمیم گیری ده، مشارکت د خلکو ده او د حساب دهی ده. نو هر تصمیم چې ته نیسی ولس باید په تصمیم کې شریک کی، هغه کده کلی په سطح باندې ده، کده ولسوالۍ په سطح ده، کده ولایت په سطح ده، کده مرکز په سطح باندې. نو څومره چې ولس زیات دخیل شي اما غونه بیا د فساد مخه د منځ زی، بې اعتمادي د منځ زی، او بل هغه همکاري د حکومت او د دولت او د ولس ترمنځ یعنی یو همغږي رامنځته کیږي او اعتماد رامنځته کیږي. نو یعنی په حکومتدارۍ کې ټول رول لري، که څه ولس ته هغه مدنی ټولنه دی، که میډیا ده، که دولتي ادارې دي، یعنی دا ټول د حکومت ولای برخه ده او ټول هر یو خپل رول ادا کوي او ټول باید هغه لپاره زمينه مساعده شي.
میا خیل صاحب، تاسو د تعادل خبره وکړه، د طالبانو د حکومت د باندې پاړه باندې کوو وایو، په ایران او واټیکان کې د حکومت بڼه تیوکراسي ده، یعنی د مذهب یا دین پر بنیاد باندې حکومت رامنځته کړی دی. استاس په نظر باندې آیا د طالبانو نظام هم په دغه کټګوري کې راځي؟
زما په خپل فکر باندې د طالبانو نظام خو د ماډل چې کوم یو دی روان کړی دی، دا نه په اسلامي هیوادونو کې شته دی او نه په سیاسي علومو کې. یو حزب دی، یو ډله ده، او هغه د ایدئولوژي د نوم لاندې قدرت نیولې ده او یو ډیکټاتوري ډله ده. نو په دې خاطر باندې د دې شباهت یعنی زیات ډیکټاتوري نظامونو لپاره ده. دلته هیڅ ولسواکي مطرح نه ده، د ولس رول مطرح نه ده، او بیا په ډیکټاتوري نظامونو کې فقط یو مشخصه طبقه د ملایانو قدرت نیولې ده. دې ته البته دیو خپل د اسلام کلمه استعمال شي، د اسلامي حکومت ده، خو اسلامي حکومت کې دغه سه مطلق قدرت هلته وجود نه لري، ځکه چې د پخپله وایي چې حکومتونه چې کوم یو دي ولس لپاره مسؤلیت لري، یعنی د حقوق د ولس حاکمان چې کوم یو دي هغه د ولس خدمتګار دي او ولس باید رول ولري. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دا د دې فقط یو ګروپ دی، قدرت نیولی دی، ټوپک په زور باندې حاکمیت کوي، او دې ته اسلامي حکومت مونږ ویلم نشو، او نه په ولسواکۍ او نورو سیستمور باندې چې هلته تعادل موجود وي او هلته د قواو ترمنځ په هغه شکل باندې نه دی. او مهمه مسله په هر نظام کې داره چې مشر څنګه انتخابیږي، څوک انتخابوي. نو که چیرې ولس یو څوک انتخاب نه کړي نو بیا هغه ډیکټاتوري نظامونه دي، او ډیکټاتوري نظامونه په افغانستان کې هم نتیجه نه ورکړي، او حزبي حکومتونو په افغانستان کې نتیجه نه ورکړي. تاسو ګورئ دا څلوېښت پنځوسو کالو کې چې یعنی موږ عیني شاهدان یو چې په افغانستان کې څه وشول، دوه درې مسایل زیات مهم وو. چې یو د نفع او انحصار د قدرت سیاست وو، یو ډله یا یو حزب یا یو شخص قدرت نیولی دی، نورې نفع کړي دي. نو د نفع په مقابل کې بېرته عکس العملونه پیدا شوي دي او بالاخره جنګونه شوي دي او هغه نظامونو سقوط کړی دی. نو په دې خاطر باندې چې د نفع او انحصار قدرت سیاست کې دا نتیجه نه ورکوي، او د طالبانو حکومت حاکمیت هم چې کوم یو دی، ځکه حکومت خو ته نه شو ویلی حاکمیت دی، نو دا افغانستان د خلکو لپاره یعنی ماډل تر اوسه پورې بل په افغانستان کې هم نه و، په نوره دنیا کې هم نه و.
میاخیل صاحب، که دیکتاتوري ته وګورو، تاریخ وایي چې یعنی هغه کسان چې دیکتاتوري کوي په خپل هیوادونو کې د هغو حکومتونو ډیر کلونو دوام کړی دی، او تاسو وایئ چې د طالبانو حکومت دوام نسی کولای، دا به څنګه وي؟
خدا خو اوس بل بحث دی چې یو څوک څومره وخت دوام کوي. هغه د ډیرو شرایطو د داخلي او منطقوي نړیوالو شرایطو پورې اړه لري چې کم دوام کوي که لږ دوام کوي. جمهوریت شل کاله دوام وکړ، طالبان تیر ځلې 15 کاله دوام وکړ، د خلق دیموکراتیک ګوند هغه هم یو وخته پورې زما په خیال چې تقریبا 14 کاله دوام وکړ. نو دوام مسله دا نه ده چې څومره دوام کوي، آیا نتیجه څه کیږي؟ نتیجه دا ده چې په هغه ملک کې ثبات راځي، هلته انکشاف راځي، او هلته ولس د خپل حکومت او د خلکو دغنه خوشحاله وي، او که نه نتیجه دا وي چې بیا نظامونه سقوط کوي، داخلي جنګونه وي، او وضعیت د وخت بل نه خرابیږي سره. نو په دې خاطر باندې د یو ملک یا د یوې سیمې ډکټاتوري نظامونه د بل سره فرق لري، ځکه بعضي ځایونو کې کودتاګانې کېږي خو هلته یو سیستم موجود وي، یو څوک راځي په راسته حکومت کې قدرت نیسي، هغه یو بل بحث دی. بیا یوه جنګي ډله حاکمه کېږي، هغه جنګي ډله که د وخت او شرایطو سره صحیح تګلارې غوره کړله ډېر دوام کوي، که صحیح تګلارې غوره نه کړله ډېر دوام نشي کولی. اما موجوده حکومت د طالبانو مشکل داره چې دا نړیوال او ملي مشروعیت نه لري، انزوا په حالت کې ده، د ملل متحد یا د دنیا په ټولو مهمو ادارو کې دیو خپل استازی نه لري، بانکي سیستم هلته فلج ده، خلک کوشش یعنی فقر د ورځې تر بلې اضافه کیږي. نو دا هغه شی دی چې هغه نښې او نښانې دي چې دغسې نظامونه دوام نشي کولی. دا کیدای شي 2 کاله نور دوام وکړي، 15 کاله، خو بالاخره د سقوط سره مخامخ کیږي.
ګلانو کې یو ګل دی، لای زما زړه یې د بل دی. هر ورځ ما ته راځي سل کالی څه مقصد لري، کالی څه مقصد لري، وکړه ما ډېری دوستي مدینہ دے دیاری. آرو راز راجے و مات رات جوڑ نکے بساتا، رات جوڑ نکے بساتا، ناختش کو لمی کاوی برباد نجوان کی دزوانی. پچ بلا آتا کی آپ پته بلا اختا کی مینتا سپیجینه نور یاران تا پیدا کنه را سر وکی راز سوچ جپل ماندکی لاولا دیاری نایه بل مده سنگ امسایه بل مده سنگ امسایه نینی ما وکڑا یه دیری پیاد نمیدی بسوچو که با دیارم زبطل پغمو بارم زبطل پغمو بارم نسپل گر چمو نزدار چپا خطا نوزی سادار